پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن شنبه ده، د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده، د 1398 لمریز هجري کال. نن ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې د شلمې سره برابره ده. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې په کابل ښار کې چاودنه سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې ده. راپورونه زدو نقیز دي، ویل کېږي چې د ښار د لومړی یا دوهمې حوزې په مربوطاتو کې چاودنه سوې ده. زموږ خبریالان پر دې مسله کار کوي. تاسو ته په خپرونه کې وروسته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوو. اول ورځو اجمالان ته چې مهم خبرونه وایي.
دا کابل د پښتونستان واټ شاوخوا سیمو کې د یوې چاودنې غوړېدل شوې ده. د ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلون ته اړتیا وه، دی به دوه زړه نشي او تغییر براولي. له کابل څخه ورکړل شوي رپورټونه وایي چې نن دغلته د پښتونستان واټ ته نږدې یوه چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې چاودنه شوې ده، خو د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه یې لا هم ډیر جزئیات نه دي ورکړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریالان د خبر اوڅاري او وروسته په خبرونو کې به یې جزئیات در سره شریک کړو. په ځینو رپورټونو کې دا هم راغلي چې چاودنه د سیرینا هوټل مخې ته شوې ده. دا ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وشل شوی. دا ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې شیخ سر محمد چې مشهور په رحماني و پرون ماخام د شیرزاد ولسوالۍ په مرکخي لوسیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوی. د ولایت چارواکي په دې حمله کې د شیرزاد لپاره د طالبانو د نومول شوی ولسوال د مرستیال نورالله د سیداجان په نوم د یو شل کسیز ګروپ د مشر او ذبیح الله په نوم د طالبانو د قومندان په ګډون د شپاړس وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دا بی پیلوټ الوتکې په دوو پرلپسې بریدونو کې چارواکي د ولس طالبانو د ټپي کېدو خبره هم کوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په وروستیو کې د شیرزادو پولیس والی باندې طالبانو د درنو چاودنو سره مله بریدونه کړي وو چې وروسته دغه بریدونه په شا وتنبول شول. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژلې. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو له قومندانۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د عملیات د جمعې د ورځې راهیسې د زابل په نوبهار او د روزګان په مرکز تیرنکوټ کې شوي، او دا کسان په همدې عملیاتو کې وژل شوي. ملي اردو خپل لوري ته د وخت تلفاتو په اړه په خبر پاڼه کې څه نه دي ویلي، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخواله کاپیسات څخه په ورکړل شو خبرونو کې ویل شوی دی چې دغلته یو پولیس سرتیری تیر ماخام په داسې حال کې چې خپل کور ته روانو د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته ویل چې بریدګر د پیښې له ځایه په تیښته تونېدلی دی، او پولیس د پیښې په اړه پلټنې کوي. په هرات کې د دوو ترافیکي پیښو په ترڅ کې 15 تنه مړه شوي او 9 نور ټپیان شوي. د هرات د حوزوی روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادۍ راډیو ته وویل چې د هرات د تورغونډۍ پر لوی لاره د دوو موټرو د ټکر له امله 15 مړي د دوی روغتون ته لیږدول شوي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی. هغه ویلي هغه کسان چې په پیښه کې مړه شوي زیاتره ځوانان دي. ډاکټر جلالی زیاته کړې ده چې د هرات کندهار پر لوی لاره د امیر داود په سیمه کې هم بیا یو موټر چپه شوی دی. د په وینا د دې پیښې څخه هم 8 تنه ټپیان وړل شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی زیاته کړه چې په دغه ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلونونو ته اړتیا وه، دی به دوه زړې نشي او تغییر به راولي. عمران خان پرون په اورګزی ایجنسۍ کې وویل چې زه خپلو ټولو وزیرانو ته چې هیواد ته قسمه نه وي دا خبره کوم چې زه به یې تبدیل کړم او داسې وزیران به راولم چې د پاکستان په ګټه وي. عمران خان د مالی وزیر اسد عمر پر ځای له عبدالحفیظ شیخ څخه غوښتي چې مالی چارې سنبال کړي. عبدالحفیظ شیخ د عمران خان له نږدې سلاکارانو دی. اسد عمر دوه ورځې مخکې استعفا وکړه او اعتراض یې وکړ چې حکومت د اقتصادي بحران په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د استفا عمران خان پر حکومت فشار زیات کړ. په پاکستان کې هسي هم خلک د بایو د زیاتېدو له امله په غوسه دي او پاکستانی روپۍ د تیر میلادي کال د پایل تر اوسه خپل 10% ارزښت له لاسه ورکړی دی. عمران خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ومنله چې هېواد یې له کړکېچن اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د پاکستان په کابینه کې د راغلي تغیر له مخې د استخباراتو پخواني چارواکي اجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا د ساینس او ټکنالوژي د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. دا خبرونه
تاسی دا ازادی رادیو تخا دا ازادی رادیو دا دی ساعت مهم خبر نواب ریدل دا غرمی دول اسبجه او شپاش دقیقی دی. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د خبرونې په پیل کې واوریدل چې نن په کابل کې 14 سوه ده. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان دا خبر تایید کړی دی، خو د 14 د دقیق ځای په اړه ځینې نقیز رپورټونه ورکول کېږي. یو شمېر رپورټونه وایي چې په پښتونستان واټ کې سوه ده او د کابل د سیرینا هوټل په نږدې فاصله کې سوه ده. په خبرونه کې به زموږ خبریال ته ورسو او په دې اړه به رپورټ ځینې واخلو. په دې خبرونه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې درته لرو او په کابل کې مو د سیاسي چارو لوی څېړونکو سره دا خبره مطرح کړې ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو چې په خطر کې پلان شوی وي، د پلان تر لغوه کېدو وروسته اوس د دې امکان شته چې په کوم بل هیواد کې دغه دواړه خواوې سره وګوري. په همدې خبرونه کې د کابل د نن چاپ او ورځپاڼو ته کتنه کوو چې پر کومو مهمو مسئلو یې تبصرې کړې دي. او په خبرونه کې تاسو ته اونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ستونزو باندې بحث کوي. اول رپورت مو په کابل کې د نننۍ 14 په ارتباط دی. زما همکار اجمل تورمان را سره په استودیو کې دی. تورمان صاحب، تاسو ته نور څه معلومات رسیدلي دا چې دغه حمله یوازې دا 14 نه ده او که تر 14 وروسته ډزې هم تبادله سوې دي یا جنگ دی، څه حالت دی؟
بله فرشته جانې، لکه څنګه تاسو وویل او په خبرونو کې هم اوریدونکو واوریدل، د کابل کې د خار په منځ کې د مخابراتو وزارت د څیرمه د یو 14 غږ اوریدل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه پیښه شیبه مخکې تایید کړه.
وزارت مخابرات و ټکنالوژي معلوماتي ری تایید میکنیم، جزئیات دقیقه بعدا هم راستم شریک.
خغلی رحیمی ده مو ویل ازادي رادیو ته چې پسیمه کې د دزو غاګه مورید شوه دی او پولیس په نخته کې دي د بریدګرو سره، خو تر اوسه پر دقیقه مشخصه ساحه نه ده معلومه چې دا کومه ساحه ده. آیا د مخابرات وزارت نګدي ور سره چیرمه سیرینا هوټل دی چې آیا دا زیره خو د سیمه څخه یو شمیر کابل خاریانو هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته د دزو غاګونو اوریدل کیږي او تر اوسه پورې لا دقیقه ساحه نه ده معلومه. د ازادي رادیو پراتونکو خبرونه کې په دې اړه جزئیات وړاندې کوي چې دا کومه سیمه ده، تلفات او هرڅه به نور جزئیات موږ ته لاس راغلل دا به اوریدونکو سره شریک کړو.
تورمان صاحب، دغه کسا کوم اوریدونکو ته چې کابل نه دی لیدلې یا کای لیدلې د دقیقې نه دی متوجي سوي، کوایسته چې دغه د مخابرات وزارت د سیرینا هوټل د افغانستان د جمهور رئیس دفتر
دغه په تور زرنګار سره
مهرباني
بلې د زرنګار پارک سره چې دا یو مشهور سیمه ده او ټول خلک د کابل کې یو ظلم راغلی نو د دې سیمې سره به بلد وي. اتمن د مخابراتو وزارت او د سیرینا هوټل د زرنګار پارک سره د چې د ولسمشې مانی سره ډیر واټن نه لري، ډیر نږدې دی او یو خاطه استقلال له سره دا ځای چې 14 په دغه ځکه شوی خو تر اوسه پر دقیق نه ده معلومه چې په کوم ځای کې شوی ده.
ډیره زیاته مننه اجمل تورمان، اوریدونکو تاسو ماته همکار څخه دا معلومات واوریدل چې کابل کې چاودنه شوې ده. کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی خو ډیر جزئیات نه دي معلوم. د ازادي رادیو په پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د عاجل خبر د بیړني خبر برخه وګورئ او دلته تاسو کولای شئ چې معلومات کوم چې مشتره رسیږي هغه دلته تخبرو په مستقیم ډول یا لایو بلاګ کوي زموږ همکاران. نو که رادیو نو سیر ودلای انټرنیټ لري کولای شئ چې زموږ په پاڼه وګورئ او که رادیو ار ودلای شئ نو سره پاتې شئ په خبرونه کې. بیا هم هڅه کوو چې په دې اړه تاسو معلومات درکړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې کاروان کې په دې پروګرام کې د افغانستان د مخدر موادو پر مشکل باندې خبرې کیږي. دا چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې د کوکنارو کښت څومره د افغانانو ورځنی ژوند متاثر کړی دی. خو په افغانستان کې پر سوله اوس خبرې کوو. د افغانستان د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. پاتریک شانهن پر ټویټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه پنټاګون کې خبرې شوې او د هغوی خبرې د سولې لپاره پر روانو مذاکرو متمرکز وي. په افغانستان کې د سولې په ارتباط ورستۍ پرمختګ دا و چې په دوحه کې چې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبري پلان شوی وي هغه کانفرنس لاغو شو او نن یې باید اوله ورځ وای ونسو. کومې ستونزې چې مخکې راغلي وي تاسو ور باندې خبري یاست. ازادي راډیو په ورپاڼه تاسو د دې ټول معلومات ترلاسه کولای سئ. زما همکار نسیم شفق را سره په استودیو کې دی او په دې ارتباط چې نورې کومې خبرې را مخکې سوې دي پر هغو باندې تاسو ته رپورټ وړاندې کوي. شفق صاحب دوحه کې نن باید د افغانستان د سولې په اړه باندې بین الافغاني خبرې پیل سوې وای چې پلان یې لاغو سو. اوس په کابل کې نن څه نور پرمختګ سوی دی؟ څه نوي معلومات مخې ته راغلي دي په دې تړاو؟
سلام وړاندې کوم. بلی، د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شوراوي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر قطر سربیره له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم کار روان دی. ښاغلی غفور نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د افغانستان لپاره لومړیتوب دی او د سولې عالي شورا په دې برخه کې هیڅ ډول منډې ترډې نه سپموي.
هر هغه هیواد، هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره قدم پورته کوي، د سولې عالي شورا د هغې هرکلی کوي. هر هغه ځای چې هغه د دې لامل کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي، خو هغوی سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي.
خو ښاغلی غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او مشخصا په کوم هیواد کې ترسره کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و نن د پیل شي لغوه شول. دې غونډې ته د افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي څیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او حکومتي چارواکي پکې شامل و. د دې غونډې له ملغه کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې روانې هلې ځلې سناسر ټکنۍ شي. افغان حکومت ویلی چې سوله د افغانانو غوښتنه ده او په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې لسو ورځو پورې د مشورتي لوی جرګې جوړېدلې ښه بیلګه بولي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړي چې د خبراتورو لپاره هیڅ بدیل نشته او دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. تر دې وړاندې اندونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي دي د ته چمتو دي چې د بین الافغاني مذاکراتو کوربتو پکړي. حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شاوخوا یو میاشت وړاندې اندونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ. بلی جلال زئی صاحب،
ډیر زیات مننه. نسیم شفق هجمل تورمان د کابل کې د سیاسي چارو د وڅارون کې سره پر همدې مسله خبرې کړې دي. تر هغه مخکې د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتو دفتر په یوه اعلامیه کې د قطر د غونډې د لغوه کېدو د ملامتۍ بار پر قطر ورواچاو. په اعلامیه کې لیکل شوی و چې د قطر حکومت د جمعې په شپه یو لیست راستولی و او د یو شمېر کسانو نمونه یې په دغه لیست کې لیکلي و چې د دوی په وړاندیز په قطر کې غونډې غونډه ته ورسې خو ارګویل چې حکومت د قطر دا کار ته منلو ورنو او د افغانانو اراده ته له بی احترامي ډک حرکت ګڼلایو. از ما بل همکار اجمل تورمان په کابل کې د سیاسي چارو لایو کتونکي سید حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده او په پیل کې لغت خپشتنه کړې ده چې په ازبکستان کې اوس د غسي کتنی یا د غسي خبرو امکان څومره دی؟
یو شی چې په دې څو ورځو کې په خبري کېږي هغه دویمه ناسته دوی د سی پلان کړې و چې دا په سمرقند کې په ازبکستان کې ترسره کېږي او دا د ازبکستان غونډه به ډیره مختصره وي او تخصصي به وي او په دې کې به کم کسان ګډون کوي منتهغه کسان چې په دواړو اړخونو کې په مسایلو باندې وارد دي او په تخنیکي برخو د راتلونکي افغانستان باندې خبرې سره وکړي. نو زه فکر کوم چې اوس تر یو حده پورې دې ته تیاری هم نیول شوی و چې دا د قطر به عمومي ناسته وي. کله چې عمومي ناسته خلاصیږي د عمومي ناستې وروسته به دا د ازبکستان ناسته ترسره کیږي.
د ناستې ځای هم دا هم مثلا ډیر مهم دی، د دواړو خواوو باید قناعت وي په دې باندې. فکر کوئ چې طالبانو ته به سمرقند یا ازبکستان مثلا دا د قناعت وړ ځای وي او په دې به مثلا راضي شي چې هلته کینی د خبرو لپاره؟
دا د طالبانو او د افغانانو کومه غونډه چې په فبروري کې په مسکو کې وشوه هغه د رئیس جمهور پوتین په ابتکار شوی وه. دا دویمه غونډه چې په قطر کې کېده هم د ماغې د فبروري د غونډې په دوام سره دا غونډه رامنځته شوې وه چې د روسانو او د قطر د هیواد ترمنځ او د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو تفاهم رامنځته شوی و. نو زه داسې فکر کوم چې د قطر هیواد روسیې نږدې دی، همداسې چې قطر امریکایانو ته نږدې دی، روسانو ته هم نږدې دی، او روسان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې لهستان، تاجکستان په دې هیوادونو کې کافي نفوس لري. یعنې په دې معنا چې طالبانو
ته داسې ښکاري ښاغلی داود چې د امریکایانو په پرتله باندې روسان د افغانستان د سولې په خبرو کې ډېر مخکې دي او هڅې زیاتې دي.
په دغه سره ویلی نه شو، دقیق ویلی نه شو چې روسان به ډېر مخکې اوسي، اما روسان اوس مطرح دي. یعنی روسان په قضیه کې دي، هغه په دوه درې دلایلو روسان مطرح شوي دي. یو دا چې طالبانو سره ډېرې ښې او نږدې اړیکې لري، دویم پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، درېیم قطر سره ښې اړیکې لري، او ازبکستان هم د دې مخکې د مخکې نه سینه دربولې ده چې موږ حاضر یو چې دغې غونډې ته ځای ورکړو. نو پرته د شکه روسان اوس مطرح شوي دي.
دا او په کابل کې د سیاسي چارو څارونکو حاجی سید داوود.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 15 بابا سفر نشي سړی خوني جوړوي. دغه وزارت وایاند اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل دغه سړی خوني به د روان کال په ترڅ کې د پیازو د ساتلو کښته د بزګرو د هڅونې او په بازار کې د خرڅلاو د نرخ د کنټرول په هدف جوړ شي.
د کرنې وزارت د روان کال په ترڅ کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره 15 بابا صفر انرژي سړی خوني جوړوي.
ښاغلی رستمی وایي دغه وزارت په پام کې لري چې په نورو ولایتونو کې هم لکه کابل، پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او غزنی کې ورته سړی خوني جوړی کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي ټاکل شوی سبا د سور لومړۍ نیټه په دغه ولایت کې د کورنیو صنایعو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د دغه خونی مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې د کورنیو صنایعو او د هرات د پیاوړي صنعت د پیژندنې او بازار موندنې په هدف جوړیږي، کورنۍ صنایع به له سلو په زیاتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي.
هر کال د سور لومړۍ اونۍ د صنعت اونۍ په نوم نومول کیږي چې په دې اونۍ کې د کورنیو صنایعو نندارتون جوړیږي او کورنۍ تولیدات پکې نندارې ته ایښودل کیږي.
ښاغلی خطیبی وایي په دغه نندارتون کې به د خوراکي توکو او نوشابو ترڅنګ ساختمانی مواد او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او افغانۍ 50 پوله، یو یورو شپک اتیا افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاون 99 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 540 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 550 پوله او زر پاکستانی کلارې 540 افغانۍ.
او لا همکاري فیروزه عزیزی څخه مننه کوم چې د تاسو ته څو مهم البته په دې ساعت کې خبرونه وړاندې کړل، اقتصادي خبرونه وو. اوس ورځو به نړیوالې مسلې ته. نن په مصر کې خلک په یوه ټول پوښتنه کې ګډون کوي. نن سهار وختي په مصر کې خلک د رای ورکولو لپاره ووتل. مصر په وروستیو کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د انتخاباتو او د ولسي انقلابونو له امله ډېر مطرح وو. اسمت ساروان، تاسو ته وایي چې په مصر کې د نننۍ ټول پوښتنې هدف څه دی؟
مننه فرشته جانې. په مصر کې نن خلک په ټول پښتنه کې ګډون کوي. د دې ټول پښتنه هدف دا دی چې آیا خلک له دې سره موافق دي چې په اساسي قانون کې بدلون راوړل شي چې اوسنۍ ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر 2023 پورې په واک کې پاتې شي. په اساسي قانون کې وړاندې شوي بدلونونه به د السیسی د واک موده له 4 تر 6 کلونو پورې اوږده کړي او همداراز به دته اجازه ورکړي چې یو بل دوره هم ځان ولسمشر ته ونوموي. انتقاد کوونکي وایي دا تغیرات به په سیاسي چارو کې د پوز رول زیات کړي او ولسمشر ته به پر عدلي او قضایي چارو کې او اختیار ورسیات کړي. د مصر پارلمان چې د سیسی پلویان پکې اکثریت دي، د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ په اساسي قانون کې د بدلون په ګټه رای ورکړي.
تاسو د عبدالفتاح السیسی خبره وکړه. د مصر اليوم په نوم د مصر و کورنۍ خبري رسنۍ وایي چې عبدالفتاح السیسی نن سهار په نوې قاهره کې رای ورکړه، خپل هم د رای مرکز ته تللی و. په مصر کې به دغه انتخابات 3 ورځې وي، د سهار 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې به د رای مرکزونه خلاص وي او خلک به په اساسي قانون کې د تعدیل په څرنګوالي باندې رای ورکړي. ساروان صاحب، تاسو د انتقادونو یادونه وکړه. د بشري حقونو ډلو د مصر په اساسي قانون کې دغه ممکن اصلاح په اړه څه ویلي دي؟
دا اقدام د بشري حقونو د پلوي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په اساسي قانون کې د تعدیل هدف د سیسی د استبدادي واک د مودې اوشتول بللي، او د بشري حقونو بلې ډلې امنستي انټرنیشنل بیا ویلي چې پارلمان له وړاندې څخه د دې تغیراتو ملاتړ کړی او بشري حقونو ته بې پروايي ښکاره کړې ده. سیسی په 2014 میلادي کال وروسته له دې واک ترلاسه کړ چې د په مشه پوز پر پخوانی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی کودتا وکړه. مرسی وروسته لدې د پوز له لوري له واک لري شو چې پر ضد پراخ مظاهره وشو. سیسی تیر کال په انتخاباتو کې 90% رای وګټلې. د اوسنۍ ټول پښتنې نتیجه به یوه ونې وروسته یعنی د اپریل په 28 نیټه اعلان شي.
ډېر مننه. د مصر اليوم چې په د مصر و کورنۍ رسنۍ ده، معروفه رسنۍ ده په مصر کې، په حواله د مصر څخه بهر د مصریانو لپاره د رایو پروسه پرون پیل شوې ده. د دغه خبري رسنۍ په حواله په مصر کې وګړي 100 میلیونه دي او تقریبا 55 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، یا په دغه ټول پښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو اجمل تورمان ته چې په کابل کې د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري او وبوای چې پر کوم مهم مسلو تبصرې خبرې کړي دي.
ویسا خپلواک ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د قطر غونډه وزنډې ده که لغو شوه دا به وروسته روښانه شي، خو هغه څه چې د قطر د غونډې په باب د قطر او کابل ترمنځ د طالبانو سیاستوالو او حکومت ترمنځ په دې ورځو کې پیښ شول لنډ او اوږده لیستونه راووتل، همغږي او مخالفتونه وشول او بالاخره د بین الافغاني تفاهم غونډه په خپل وخت ونه شوه، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره څومره پرې افسوس وکړو لږ دی. ورځپاڼه لیکي په دې لوبه کې هیڅوک هم ګټونکي نه وه او نه دي، سره له دې چې ظاهرا د حکومت مراد پوره شو
او غونډه و نشوه. ملیار من خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د یو شمیر افغان شنونکو په حواله لیکلي، په تیرو دوه اونیو کې د دوهې د ناستې لپاره د افغان حکومت هڅو د سیاسي عملیاتو بڼه درلوده او د پردې تر شا د هر هڅه دا وه چې یا د غونډه لغوه کړي. په مطلب کې راغلي ټاکل شوې وه دغه ناسته د روانې میلادي میاشتې له نولسمې تر یوویشتمې نیټې پورې په قطر کې جوړه شي، خو جمهوري ریاست د ویلامې په خپرولو سره ویلي چې وروسته له هغې چې په دغه غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د سفر لپاره ټوله تیاری ونیول شوه، د قطر حکومت یو نوی نوملړ چې باید یاد کسان په دغه غونډه کې ګډون وکړي افغان حکومت ته وسپاره، چې په اعلامیه کې دا د افغانانو پریکړې او ارادې ته بې احترامي ګڼل شوې ده. سرخط خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یو شمیر شنونکو په حواله لیکلي دا چې له افغانستان نه قطر ته د تلونکي پلاوي شمیر ډیر او جوړښت یې ځواکمن و، نو طالبان له دغې غونډې په شا شوي او هڅه یې کوله چې د خپلې خوښې کسان د مسکو په څیر دوهې ته هم ور وغواړي. د شنونکو په حواله دا هم راغلي چې طالبانو د مسکو په غونډه کې ډیره سیاسي ګټه پورته کړه او د دوهې ناستې په اړه یې هم ورته پلان درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د دوهې غونډې ځنډیدل افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هلو ځلو شاته تګ و.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه فکر کوئ؟ څه نظر لري په دوحه کې چې کومه غونډه لغوه شوه چې باید نن پیل شوی وای؟ ستاسو په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پر اتصال تل شمیره باندې خپل پیغامونه مشترا واستوي. تر لنډو څو خبرو وروسته به درته خبرو کړو. د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري په کونړ کې له یو شمیر شوت سره خبرې کړې دي چې دوی پر دغه بهیر باندې څه نظر لري. دا به واورو، بیا به ستاسو پیغامونه راخلو.
مثال مامین دی په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف وړي، ډیر رنجوړي، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاس ورکړه، زین چې دی ورونه له لاس ورکړه، د کورنۍ نګدي خپلوانې له لاس ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوتی، هر ورځ د غم په ټغر ناستی وي، هر وخت یې سترګې سرې وي. مثال یاد د دولسمې بي ټولګي زده کوونکي په روان جنگ کې خو خويند او میندې ډیرې ځورېږي، ځکه چې خويند خو خپل خاون دان له لاس ورکي، مورګان خپل بچی د لاس ورکي، به سرفرسته کیږي، یعنی بچی بيخي اطمینان شي، څوک هم نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې د څوک نشته چې زله درد نه لیدلې.
زمانم سارا دې په دې کې چې دې نه خوینه مند مو ډیر زیات، یعنی دردي، یعنی ځنه داسې خوینه مې چان تر دې چې خپل غوادي هم نه لیدلې، خو د لاس ورکړي، او ځنه زمونږ مشمن هم داسې دې چې خپل پلاران له لاس ورکړل او یتیمان شول، هم داسې پات شول په میدان کې، او مند مو هم داسې پات شول.
نو مثال ما ده د دم کلی اوسیدونکو ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبرو ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلار انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام جن وکړي. زل مخالفینو ورونو غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، ل امریکا سره خونه دی، زمونږه کونډی کیږي، زمونږه خويندې کونډی کیږي، زمونږه مېندې بوري کیږي، امریکایان خونه بوري کیږي، نو کونډی کیږي، هغه خونه جړیږي، جړیږي. موږ باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي، راشه زمونږ له دولت سره کینی. زمونږ دولت شکر اسلامي دولت، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
دا د کونړ د یو شمیر نجونو او میرمنو خبرې وې چې تاسو د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره واروې دي. د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې په څو ثانیو کې تاسو ته د افغان بیسیم له لارې را رسېدلي پیغامونه چې تاسو راسته ولې خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، په قطر کې د سولې د غونډې د لغوه کېدو لوی عامل د پاکستان ملیشه طالبان او د قطر هیواد دی چې په قصدي شکل یې د غونډې د تحریم هڅه وکړه، چې په دې سره طالبانو بیا څرګنده کړه چې دوی سوله نه بلکې جنگ غواړي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي، موږ د قطر غونډې ته ډیر خوشبین یو، خو دا غونډه کله لغوه سوه موږ ډیر ورباندې خواشي نیسو. د ازادي راډیو بل اوریدونکو انګار خروټی له شکین څخه لیکي د سولې خبرو ته اوس مهال د افغانانو هیلې مړاوې شوې دي، ځکه طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې سم نسي لوستل کېدلی لیکلي دي چې موږ له حکومت او له طالبانو غواړو چې د خالد په نوم او د الفتح په نوم کوم عملیات چې پیل کړي بند کړي او پر اور بند خبرې وکړي. اوریدونکو دغه پیغامونه چې تاسو ته د افغان بسیم د تاسو ته لشمیرې لاري مشتراسته وي او ازادي راډیو خبروي د تاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې به طرفه ده او هو اوریدونکو ته چې یو پیغام مکررن څو واري راستوي باید وایم چې هغه پیغام نه را رسیږي، نو هم تاسو پیغام نسی لوستل کېدلی او هم د نورو اوریدونکو لپاره مزاحمت کیږي. لطفا خپل پیغام یو واري ولیکي، یو واري راوستوي چې درته خبر شي. اوس ورځو اجمل اند د ازادي راډیو د سات مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې په مرکزی سیمه کې نن سهار د چاودنو او ورپسې د ډزو غږونه اوریدل شوې دي. ویل کېږي چې چاودنې د مالی وزارت او همدارنګ د مخابرات وزارت چې له یو بل سره په نږدې واټن کې پراتې دي په دغه ساحه کې شوې دي. د کابل د پولیسو ویاند تایید کړی ده چې چاودنې او نښتې رامنځته شوې، خو د دقیق ځای او تلفاتو په اړه لا هم څه نشي ویل کېدی. په ازادي راډیو کې د په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر خبري اعلان وایي چې د ازادي راډیو په دفتر کې همدا غړي د سیمې څخه د ډزو غږونه اوریدل کیږي، خو د سیمې ته ورغلې لارې امنیتي چارواکو لخوا تړل شوې دي. د پیخې د دقیق ځای په اړه لا هم بشپړ معلومات نشته. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی. د ننګرهار د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې شیخ سرمحمد چې په رحماني مشهور و پرون ماښام د شیرزادو د ولسوالۍ په مرکې خیلو سیمه کې له څو نورو کسانو سره وژل شوی دی. په ریپورت کې دا ویل شوی دی چې په دغه سیمه کې د بی پیلوټو الوتکو دوه پرله پسې بریدونه د ولس طالبانو د ټپي کېدو سبب هم شوی دی. په هرات کې بیا دوه ترافیکي پیښې شوې چې په ترڅ کې 15 تر مړه شوي او 9 نور ټپیان دي.
اوریدونکو اجمل انت تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کړ، مننه څخه ورڅخه کوو. ورځو بیا سمه همکار اجمل تورمان ته په کابل کې تاسو نن اوس په خبرونو کې واردل چې چاودنه سوي ده. اجمل تورمان په دې اړه نور نوي معلومات راټول کړي دي. تورمان صاحب مهرباني وکړه او ووایه چې نوي معلومات په دې تړاو څه دي.
بله فرشته جان، مخکمه ویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پیښه تایید کړی دا چې 14 شوی د زغګونه مورید کی، خو د دقیق سیمې پر ځای باندې سنول ویل چې دا کوم ځای دی. اوس زما معلومات دا وی چې د مخابرات وزارت نه یو سرچینی باوري سرچینی وی چې دغه کسان د مخابرات وزارت انګړ ته ننوتی او عمله دقیقا په مخابرات وزارت باندې ده، خو دا چې تروس د تعمیر کې د نن شوي کنه دي نن شوي او د تلفات او د پاړه باندې تر اوسه پرې نو حکومتي سرچینه سوي او نه هم پیښته نږدې کسان ته څه معلومات شته. خو کم کسان چلته نږدې دي هغه بل چاودنې دي غږ هم ویلي دي چې یو بل چاودن هم شوي او د غشان د ډز غږونه په متواتر ډول باندې اوریدل کیږي. په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه بشپړ جزئیات کده امنیتي ورګانو نمګه تر لاسه کل چې هغه د دغه پیخ پاره نور څه جزئیات لري هغه به هم له دوستانو سره شریک کو.
ډیر مننه اوریدونکو، تاسو اوریدل چې باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې وسلوال کسان د افغانستان د مخابراتو وزارت انګلتن نه وتی دی او له هغه ځای ډز کوي. دغه معلومات په مشت افغانستان د امنیتي ادارو سره هم مطرح کوو او کله دوی څه موڅه دقیق معلومات ترلاسه کړل هغه به هم در سره شریک کړو. اوس په وار وار کو خپل امکار خپل نافیه همت صاحب ته چې د مخدر موادو پر ضررونو باندې ونیس پروګرام وړاندې کوي. د پروګرام وخت مهم یو څه ونیو مجبور سو، نو شاید دا پروګرام بشپړ نشر نسی، خو بیا هم تاسو ته شو وخت وړم او که نوې خبر راته موږ باید در سره شریک کو.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت يم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم و پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
سعودی عربستان ته تر 100 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولشو. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې 14 کیلوګرام هیروئین چې د ځان وچولو د سمال او رجایي کې نغړل شوی او په پام کې وچی د حامد کرزي هوایي ډګر لاري سعودي عربستان ته قاچاق کړي د سرحدي پولیسو لخوا ونیول شول. په دې تور څلور تنه نیول شوی او د نورو څیړنو لپاره له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. په هلمند ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. په خبرپاڼه کې چې د هلمند امنیه قومندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې د هلمند ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې 1213 کیلوګرام چرس ونیول. دا چرس په دوو موټرو کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته قاچاق کړي. دا یادول ور د چی په دې تور درې تنه له وسلو سره نیول شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته درويشتنه تورن کسان وسپارل شول. له نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادي رادیو تو ویل دا درويشتنه تورن کسان چې د 22 قاچاقي پیخو په تړاو نیول شوي 100 کیلوګرام نشي مواد هم ورسره نیول شوې دي. خغلی موهید زیاتوی چی دی مرکز په تیره اونۍ کې د څو تورنو کسانو دوسی څیړلی او پر څو تورنو کسانو د محکمو لخوا حکمونه هم صادر شوی دی. په دې درويشتو کسانو کې څلوروی غوختل چی له حامد کرزي هوایی ډګر څخه هند ته 400 هیروئین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چی په 5 ولایتونو کې د نشي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور څلور نفر ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، کندهار، ننګرهار، هرات او تخار ولایتونو کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو 14 قاچاقونکي او خرڅونکي نیول چې له دوی سره 15 کیلوګرام نشي مواد لکه شیشه، هیروئین، تریاک او چرس هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره د ځانګړو پولیسو عملیات ډیر شوي دي.
مسکا هوتک چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دي.
قاچاق پران چې دي او جهانی سطح باندې د هغوی د گرفتاری یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات لپاره جدي اقدامات نه کیږي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په روزګان ولایت کې به څو ورځې وروسته د کوکنارو نیش وهل پیل سي، خو په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې هم د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل شوی.
د ترینکوټ ولایت مقام په 2 متره کې البته د کوکنار کرل شوی دی.
د انسان پر عصبي سیستم د نشې د زیانونو په اړه د ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
هیڅ داسې نشې توکي نشته چې موږ وایو چې دای ښه ده او دای ښه نه ده.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله دولتي وظیفه ځنې پاتې شوه.
لکه نشه په نوم یا به د نشې پیسې نه ولې نو یو شی لبل وای او دیګ لچنچي وای چونچل دیګ کور یو بل جو که زوړ ډوډۍ ته مګ ده.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مه هیروي.
بدبخته څو ورځې مخکې به دې راته ویلي وای چې کیمیاوي مواد خلاص شوي دي. ما به وختي لا راغوښتی وای او تیار به په ګودام کې را سره پراته و.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي رادیو ته وویل په تیر شمسي کال کې یوازې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې تر 200 ډیر حق قاچاقونکي نیول سوي چې غوښتل یې بهرنیو هیوادونو ته نشي مواد یوسي. د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غشتنې او لوړی بې قاچاقون کې حڅولې چې زموږ له بیوزلو او بیروزګارو خلکو څخه د نشي موادو د قاچاق لپاره کار واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
مافیایی ډلې نه یوازې دا چې د ځمکې له لارې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته نشئی مواد کاچاکوي، دغه ډول یې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق ډېر کړی دی. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل، په 1990 شمسی کال کې افغان سرحدي پولیسو او د عدلي او قضایي مرکز سارنوالانو یوازې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې د نشئی موادو 204 دیش کاچاکونکي نیولې چې هند، عربستان او ابوظبي هیوادونو ته نشئی مواد کاچاکول.
بخش تدقیق و بررسی مرکز عدلی و قضایی
د عدلی او قضایی مرکز لخوا د قضیو د څیړنې پر مهال څرګنده شوی چې یو شمیر مافیایي شبکې د قاچاقو له خطر څخه ناخبره ځوانان غولوي او بیا یې د ځان ملګري کوي. تر 1 کیلوګرام پورې نشئی مواد د دوی په خېټو او تر 2 کیلوګرام پورې د دوی په جامو او بکسونو کې پټوي او له دې لارې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. تر اوسه پورې د نیول شوو تورانو کسانو د څرګندونو او اعترافونو او زموږ د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې څو داسې شبکې موندل شوي او له منځه وړل شوي دي.
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس قاچاقونکي هڅه کوي چې هیروئین په خپلو خېټو او جامو کې پټ کړي. دغه ډول دا هڅه هم کوي چې هیروئین له مایعاتو او وچو چای سره ګډ کړي او په دې ډول یې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د نشئی موادو قاچاقونکو تر ډیره بریده د کابل، بلخ، هرات او کندهار هوایي ډګرونو ته خپل پام اړولی دی. د نشئی موادو په تور د نیول سویو کسانو له اعترافاتو او نورو معلوماتو څخه څرګندیږي چې د قاچاقونکو د محلي شبکو مشران نیول سوي او د شبکو فعالیت یې بند سوی دی. د ولسی جرګې غړی شهزاده شاهد بیا وایي چې نړیواله ټولنه له نشئی موادو سره صادقانه مبارزه نه کوي.
قاچاقبران چې دي په جهانی سطح باندې د هغوی د گرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات دپاره جدی اقدامات نکیږي. کله چې تقاضا موجوده په هغه اندازه باندې عرضه هم وي، نو چون قاچاق بهر ته کیږي او قیمتونه اوچت دي، دلته غریب و خلک هغه تشویقیږي چې یا حتی همکاري ورسره کیږي یا د نام نصیمونه زیاته ګټه اخیستل کیږي. په دې سلسله کې
د عدلي او قضایي ادارې لخوا له نیول سویو تورونو کسانو څخه ترلاسه سوي څرګندونې ښیي چې د نشئی موادو وړو مافیایي شبکو د افغانستان په لویو ښارونو کې د نشئی موادو تولید پیل کړی او له دې لارې تولید سوي هیروئین بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي.
محمد ایاس تر نکو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې د نشئی موادو د قاچاقو په اړه راپور اوروه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
اوس به په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت خبره وڅېړو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې سږ کال په دې ولایت کې ډیری بزګرو کوکنار کرلی او نیش وهلو ته هم د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. بلې خواته بیا مدني فعالان د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې حکومت په بیغوري تورنوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کوکنار دې حاصلاتو ته تر رسیدو مخکې واړوي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي سږ کال د کوکنارو اړولو د پلان خبر ورکوي. په دې اړه به زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور واورو.
په اورزګان ولایت کې د کوکنارو کښت په دغه ولایت کې سږ کال یو ځل بیا د نورو کلونو په پرتله زیات شمیر کروندګرو په خپل ځمکو کوکنار کرلی. د دغه بزګرانو له ډلې یو هم سناولا دی چې د ترینکوټ شاراړوند د توري کلي اوسیدونکي دي او سږ کال یې په خپل ځمکه کوکنار کرلی دي. د ازادي راډیو ته ویل چې کوکنار یې حاصل ته نږدې سوي او نیش وهلو ته یې یوازې لاس ورځې پاته دي.
موږ خو نو بزګر یو تاریاک هم په خپل ځمکه کرلی دي. په ټول روزګان کې نو عمومي نیشته به 2-4 ورځې در 15 پاتې او دغه وخت چې رسېږي هغه نو لاس ورځې بعد بس نیشته.
سناولا په ورزګان کې د هغه بزګرانو له جملې څخه یو چې په خپل ځمکه کوک نار کرلی و. د دفتر په زرها او نور هم دی، خو په دغه ولایت کې مدني فعالین د کوکنارو د کښت د دولت له لوري د نه له منځه وړلو په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي که چیرې دولت د کوکنارو کښت له منځه یونسي، نو زیات شمېر نور ځوانان به هم په نشي توکو روږدي سي. له ډلې احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو وګورئ د ترینکوټ ولایت مقام په 500 متره کې البته د کوکنار کرل سوي دي. دا یو لوی زموږ دپاره لوی اندېښنه ده، کله چې په دومره پراخه کچه کوکنار کرل کېږي او هغه اوس د حاصل ته رسېږي، اندېښنه ځکه لرو دلته د یوې خوا بېکاري ده، د بلې خوا جګړې دي، د بلې خوا دومره په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. یو معلوم دلیل یې دغه دی چې دا ځوانان بګره په نشو اخته سي، ځکه بېکاري او جګړې چې ورته مخ سي، نو دوی نشي توکي په پراخه کچه دي اړ دي چې نشي توکي وکاري.
دغه مدني فعالین وایي که چیرې دولت غواړي چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف راټیټ سي او ځوانان په نشي توکو روږدي نه سي، نو دولت دغه کوکنار حاصل ته نه فریږدي. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو حاصل ته یوازې لس ورځې پاتې دي، خو امنیه قومندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دی پلان لري سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسي په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې وي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به هم هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې په خپلو ځمکو کوکنار وکړي.
پلان داریم و ما کوشش میکنیم که اول مخدر
زه پلان لرم او کوشش کوم چې سږ کال د کوکنارو کښت څنډه زلمن زیوسم، خو په راتلونکي کال کې به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړم چې د کوکنارو کښت څوک وکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړم. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې هم چارواکو ژمنې کړې وې چې د کوکنارو کښت به له منځه وړي، خو په ټولو روزګان کې یو جریب کوکنار هم نه دي مات کړي او بزګرانو په ډاډه زړه له خپلو ځمکو څخه تاریاک ټولول او نیشونه یې وهل. خو دا چې سږ کال به امنیتي مسؤلین پر خپلو کړو ژمنو وفا وکړي او که نه، هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
درنو اورېدونکو، تاسی ازادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سر بیاره پا 100.15 FM سپو باندی هم اوری دلیسی. اوز دی موضوع ترازو چه نشاد انسان پر عصبی سیستم چه دول ناوار آغیزی کوی. تیبی دکران وای چه نشاد انسان پر عصبی سیستم ناوار آغیزی کوی او زین انسانان خوبی خیلیوانی کوی پا تیر بی حقا محتاجین چه چو دول نشا کوی. دا چه نشاد انسان پر عصبی سیستم نور چه دول آغیزی کوی او دا ناوار آغیزی دی انسان پا اصابه که ترسه محال پوری پاته کیجی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې نشه په عمومي ډول د انسان پر عصبي سیستم څه ډول ناوړه اغېزې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه کار اخلي، هغه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل هغه نه استفاده کوي، هر ماده خپله په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري او خپله اعصاب د رشد په حالت کې دغه عصبي حجرې تکثیریږي او خپله هغه کم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمنځ پیامونه انتقالوي د هغو په کړو وړو باندې یا د هغو په عمل باندې خپل نشه یي توکي بدې اغیزې لري که کیدای شي ډېرې بدې ناوړې اغیزې ولري او د ډیرو جدي رواني ناروغیو لامل وګرځي.
اوږدمهاله او لنډمهاله د عصب سیستم باندې اغیزه د مخدره توکو مواد څه دی؟
نښې دا دي چې اکثره دوی له کورنۍ نه ویره لري، یو رقم وایي چې یاره څوک راباندې پوه نه شي، ورو ورو له ټولنې نه یا له کورنۍ نه ګوښه کیږي. همدارنګه کیدای شي مخارج شي، په معمولي خبره عکس العمل جدي وښيي، نو دا هغه لنډمهال تاثیرات دي. په اوږد مهال کې بدې اغیزې په عصبي سیستم باندې دا دي چې کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي، یعنی د ده له حقیقت سره پریکون ده، بالکل نه ځان پیژني، نه نه پیژني او نه هیڅ او هیڅ. خصوصا په دې کې چرس ښودلی دي چې کله چرس نه څوک استفاده کوي یا چرسو باندې روږدی وي، نسبت نورو خلکو ته 4-5% د دو امکان داده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
هغه معتاد چې د مخدره توکو نه زیانمن شوي د عصب لحاظ نه نو عمده نښې او نښانې څه دي؟
نخی هم دغه دی چې دا به مخارش وي، دا به احساساتي وي، دا به د ټولنې نه ګوښی وي، دا به ځان پټوي، د ټولنې نه به ویره لري، دا به نشي کولی چې خپل کار ته خپل روزګار ته چې هره وظیفه ولري هغې ته دوام ورکړي. بالاخره دا به خپل وظیفه له لاسه ورکوي، تحصیل به له لاسه ورکوي، او دا به د ټولنې سره رابطه پرې کوي، دا به کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي، هغه ټولنیز ژوند دی او د کورنۍ ژوند به مختلفېږي، او بالاخره دا به یو ناروغ په شکل په ټولنه کې ژوند کوي.
کوم نشه د نورو نشه په پرتله د انسان پر عصبي سیستم باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
هیڅ داسې نشه توکي نشه چې موږ وایو چې دای ښه ده او دای ښه نه ده، خو هغه نشه توکي چې په اوږد مهال کې ترې ګټه اخیستل کیږي هغه په عصبي سیستم باندې مختلفې او په هر فرد کې متفاوتې بدې اغیزې لري. خو ډېرې بدې اغیزې هغه کسان ورسره مخ کیږي چې هغه له څو نشه یي توکو ګټه اخلي، مثلا چرس، تر څو کلونو دا چرس وي، ورسره هیروینم شروع کوي، بیا ورسره اوس شیشه و ټابلیټ کا و دا او شراب هم ورسره سکي. نو دغلته چې ملټي ډرګ یوزر کیږي نو دا کیدی شي چې تر نورو بدې اغیزې ډېرې وي نسبت هغو ته چې هغه له یوې نشه کار اخلي.
دغه ناوړه اثرات د معتدل پر عصبي سیستم باندې تر څه وخت پورې پاتې کیږي؟
د نشه یي توکو اثرات تر هغه وخته په یو معتاد کې پاتې وي چې هغه تداوي شوی نه وي. کله چې یو معتاد بستریږي او یا په کور کې هغه نشه یي توکي قطع کوي هغه ته نه ورسیږي، هغه تر یو مودې پورې هغه د ودراول سمپټوم ښیي، یا هغه د درملو او یا د نشه یي توکو د قطع اعراض ښیي. په د دردونه راځي، په د اوښکې بهیږي، د پوزې نه یې وبځي، دای عصبانی وي، د ته غصه ورځي یا د ته خوب نه ورځي، بې خوبۍ مشکلات پیدا کیږي. خو کله چې دغه اثرات کم شوه ورو ورو د ده روانه آرامیږي، د ده مشکلات کمیږي، په هغه صورت کې چې دا په بلې رواني ناروغۍ نه وي اخته شوی.
که چیرته یو معتاد نشه پرېږدي، د دوی پر عصبي سیستم باندې دغه ناوړه اغیزه دوی سره به وي که بیرته دوی جوړیږي؟
که چیرته یو معتاد د نشه یي توکو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوی وي، هلته هم مختلفې ناروغۍ دي. کیدای شي یوه ناروغي تر څو میاشتو، تر شپږ میاشتو، پنځه میاشتو درملنه وشي یا تر یو کاله، خو ځینې ناروغۍ داسې دي چې هغه کیدای شي تر ټول عمر تداوي وشي.
د ماشومانو پر اعصاب باندې نشه څومره ناوړه اغیزې لري؟
یعنی یو مور په نشه یي توکو روږدې ده او دې حمل اخیستی، کوم جنین چې د دې په بطن کې ده او دا نشه یي توکو نه ګټه اخلي هغې ته ور انتقالیږي. او یا ځینې میندې د وطن په ځینو سیمو کې دا دي چې هغوی کار کوي، ماشومانو ته تریاک ورکوي، او یا دغه تریاک د درملنې په نیت باندې ماشومانو ته ورکوي چې دا ټوخی لري یا دا دردونه لري، هر څه چې دوی زړې پخوانۍ فکرې دي په هغه بنا باندې دا ورکول کیږي ورته. بالاخره ماشوم په نشه یي توکو روږدې کیږي، او د ماشوم روږدې کیدل تر مشرانو خطرناک دي، ځکه چې هغه د رشد په حالت کې ده او د همدغه رشد حالت کې د هغې عصب تر فشار لاندې راځي، او په اوږد مهال کې یا د نوې ځوانۍ په وخت کې کیدای شي هغه په خطرناکو جدي ناروغۍ اخته شي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر 2:00 منځنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وردی. نعمت الله د لوګر ولایت اوسیدونکو او 25 کال عمر لري. دی وایي چې په 14 کلنۍ کې نشه پیل کړ، لومړی سګریټ څکول او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د نشو له امله دولتي وظیفه ځنې پاتې سو او اوس کار نشي کولای. دا چې نعمت الله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم نعمت زر هایدی دی، لوګر ولایت اوسیدونکی د خوږی ولسوالۍ د دوبندي هم سیګم په ولایت لوګر مرکز کې 50 کلو مې ټیلر او کلینډري موټروانیم دا کاروبارم.
پنشه دې زیات از من سپلارم نو مې پینځورونو کسر کسر زوم ز ټولو کې نازولې مو ما شوخ مو ما کنه دې سې لګ لګ مستری غړېدلې نن سیګریټ واخلې سبا دا وک سبا کنه دې باندې لګ پاکستان کې ز په چار سره غلم متاجبانه دغه ز عمر ګرې مې ورته لې ز راز شیشه وې یا خې بعد بل ورځ شیشه را باندې ولې دې خوان مې زولې د بغیر غلم دغه ز بز پودر ته مې بل ورځ شروع کړل نو پودر راغلم ولس کال شپاله سکال عمر به مې ځول نشم مې شروع کړم ټول وته کال به کیږي نشم بدلته د کمپاین موټر ول د بمجلول اغل ته پی سی می سی ول کزو و مز می زال خبر غنی می مسره وای مز به وزن اساسر مې در عمر دی لکه کابل کې به مم کور لره موټر به مم ځنته شخصي لره دی د ضرورت سلم سي ټیلر ل کاروبار نه زو وستل مم موټر نه سو چلول نه دی یوري نه دی د ضرورت سلم نه دولت لاله م په اردو کې می زی پوالا اردو نه نه پاتې سول اردو می پر هودلا دی تر اور زولم سي په کور کې نه ولم لکه کاروزګار نه وستلم نن سبا هو دادا ورم دې پیسې دې چې پیسې نه سړي سره نه خپل نه نه سړي سره خو چلند خو خبره تر نه کی کنه دا تاثیر ما کرا وست چې نه لکه نشه به نو یا به دې نه شي پیسې نه ولې نو هم هغه به ورانه جوړې دې کنه یو سپیم هم کنده کړي بل هم یو شی لبل وې دې ګل چن چې و چن چل دې ګو کور یو بل جو کې زو ډوډۍ ته مګ دې ویلم جوړه کبل بل هم کنه یم مور دې ته مجبور کړي زیږي ما ته پیسې را کړي کنه په دې اخر وخت کې د غومنم سمې ما کنه دې کور شم وسم مې باندې خرج کوم کنه نه مې مې ضرور د اخچالین موټر ول د خریجان خورا کې شم بول کنه نو دې لاین را وړو کور ته دې کې به زلور دې کې میسي کنه هر وخت دې ضرور سي دم سم مثال عین هغه میز ته ما سوچ کوم ګرم نه ته میز دې سي چې کوم دې سي نه هغه لاین ما په سو تقسیمو کټ به مې کړ او به مې ور کنه نه خرج به مې کړ په کباړي باندې کنه په دې باندې مې ځان ته به مو واخستل توپنچی یو رقمر می هوللی د مکرو به هوللی ما د چټی توپنچی مرمی ور واچوله ان د ډیری نشله لاته نه د سترګې بر باندې نه پړی چې نو خیلاس می خلیته ورته نیولې وته می بیټینګ کړه لاس می وسته هیڅ شپه خانه کې می لازو غند چې کله می لازو غند مزرال مو کوړه مې نن باندې په ما د ډیټر لګور په دې چپ لاس باندې مې دا کله نیولل دا څه به مې بوله را بوله مې مرمن مې مجبور کړی مې د دې ته سم سن او به بیا د لولم خلین نه نست کسيګرټ به ما غوړه کزه کې ما لاس کې خو بل د ضرورت کو کنه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا څه ده چې د کریم استاد موټر په لار کې پولیس ته تلاشي لپاره دروي تر لږ ټون ورسته پولیس په موټر کې یو شی پیدا کوي او کریم استاد له موټر سره یو ځای د پولیسو قومندانۍ ته بیایي دا چې په موټر کې څه و پولیس وویل کریم استاد له ځان سره قومندانۍ ته بوت او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اسلامه
بلې اجي صاحب
دا کیمیاوي مواد خو مخ په خلاصې دودي
کوم کیمیاوي مواد اجي صاحب
دا کیمیاوي مواد یادوم چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنه اخلو
خو رښتیا هم کیمیاوي مواد خلاص شوی دي خو دومره لرو چې دنن مباشي
یوازې د نن خبره نه ده که سبا ته کیمیاوي مواد راوونه رسیږي نور هیروین نشو جوړولای له بهرانیانو سره مو وادي کړی دي
اجي صاحب خیر دې بهرانیان دې لګ انتظار راته وکي
دا خلک دومره انتظار نشي کولای که یو ورځی مال وزندگی لبلې کارخانې ته خیرانی سي یوازې خوشمو کارخانه نه ده زموږ په ولایت کې د هیروینو نورې کارخانې هم شته د کلو کلو مشتریان بدرنه لاړ شي
ولا رښتیا هم امکان لري چې بلې کارخانې ته لاړ شي
تا غزموږ موټروان ته زنګ ووهه چې چیرته دی او مواد را برکړي دی او کنه
یو سات مخ کې به خبرې ورسره وکړې ویلې مواد را رسیدلې دي زه اوس په ګمرک کې يم
نو مواد خو ولا که په درې ورځو کې هم دلته را ورسیږي یار اسلامه تا ټول ستاله لاس دی
نو په دې کې زما څه ګناه ده جی صاحب
پر یو ځای باندې ډیر مواد راغوښتي وای اوس به موږ کار نه درېدلې
ډیر مواد مې راغوښتي و خو د قاچاقبرو فرمایشونه ډیر ول ځکه جر خلاص شول
بدبخت ته ورځې مخکې به راته ویلی وای چې کیمیاوي مواد خلاص شوی دي ما به وختي لا راغوښتي وای او تیار به په ګودام کې را سره پراتو
بس جی صاحب غم مکوا دا ځل مې خو ډیر مواد راغوښتي دي تر دې وروسته به د مواد تر خلاصېدو مخکې خبر درکوم خمای و بل خبره کوله
خوایا
دا کیمیاوي مواد د افغانستان په داخل کې نه پیدا کیږي
یار اسلامه یا لیوانه یا تا ما جیب خبرې کوي که په افغانستان کې پیدا کیدلی نو له خارجه مو ولې راغوښتي ټول هغه کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي له خارجي ملکونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي
ته ودرېږه دا زموږ د موټروان مسیج راغای
ته وګوره چې څه لیکلی دي
وای دی گمرک کار می خلاص کړ اوس در روانم سبا ته در رسیدم له خیره
ورته وای چې پلار دی پولیسو سره پام کوه په دی ورځو کې دی پولیسو غزمی ډیر شوی دی
سم دا جی صاحب ام دا اوس به دغه خبره په مسیج کې ورته ولیکم
السلام علیکم استاد
و علیکم سلام کماندان صاحب تاسو ښه یاست
او شکر خیم ښه درته وای چې څه شی دې رابر کړی دی
تیل دی کماندان صاحب
اجازه ده چې موټر تلاشی کوم
مهرباني وکړئ کماندان صاحب تلاشی کوي خو په موټر کې غیر قانوني شی نشته
زه به څنګه پوښم چې غیر قانوني څه شی پکې نشته
خبره سپینه ده په بلرونو کې تیل دی او دا هم د ګمرک پارچه ده
استاد ته ماته مخامخ وګوره
ها داده
نه داسې سم مخامخ راته راوګوره
داده کماندان صاحب مخامخ درته ګورم
استاده سپینه خبره وکړه ریښتیا دې تیل رابر کړی دی
هو کماندان